کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې دغه شیبه زموږ غرمنۍ یو ساعته خبری خبرونه پیل شوه. په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته ستر مالی زیانونه واړوي. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. په پیل کې له اکرام الله اکرام نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
خبرونو سره ټکی د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسانې قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. اهم بشپړ خبرونه د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. د تورخم خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینر راحت ګل زیرمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لار به تر 3 ورځې پورې خلاصې وي او د ورځې به په اوسط ډول 1000 تنه افغانانو ته اجازه ورکول کېږي چې دې غاړې ته راووړي.
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر 3 ورځې به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی ټول 3000 تنه مسافرین کې دا به تورخم ته راوړي.
خاغلی زیارمل دا هم وویل چې د ټولو راوختونکو کسانو لپاره په تورخم خارګوټي کې د قرنطین کمپ جوړ شوی او ټول مسافر بلا استثنا پکې له 14 تر 21 ورځو پورې قرنطین کیږي. پاکستان د مارچ په 14 تورخم او د غشان د مارچ په لومړی سپین بولدک چمن لار د افغانانو د تګ راتګ لپاره بند کړی چې لاملې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان به برخلیک او ایثار پاتې شول. په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایاند وحید الله معیار رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 380 ته ورسېدي. بلخوا د راپورونو په اساس په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنی اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی. که څه هم د امیر روغتیا وزارت لا تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فامیلي طب متخصص او افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی او چې د دغه ناروغۍ لامل مړ شوی. په دې سره په هیواد کې د دغه وایرس لامل د مړو شویو کسانو شمیر 8 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د پرلپسې هڅو په لړ کې د مخابراتي شرکتونو انټرنیټي بیې راکمې شوې. دا خبر یاد وزارت 13 ورځ ناوخته د مخابراتي شرکتونو لاستازو سره تر ناستې وروسته اعلان کړ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر محمد فهیم هاشمی د مخابراتي شرکتونو لاستازو سره په ناسته کې د کورونا وایرس له امله په افغانستان او نړۍ کې روان وضعیت ته په اشاره سره ویلي چې خلک له هر وخت زیات اوس انټرنیټ کاروي او په کار ده چې بیې راټیټ شي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیان لمخې د مخابراتي شرکتونو استاد ژمنه وکړه چې په خپلو پرچون انټرنیټ بایو کې به په منځنۍ کچه له 0.5% نیولې تر 0.5% تخفیف وړاندې کوي. د بیلګې په توګه که پخوا د نږدې 6 GB انټرنیټ بیه 600 افغانۍ وه، اوس شاوخوا 450 افغانۍ ته راکمه شوې ده. او دا هم د سیمو نړۍ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په 10,000 نورو هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره په لاهور کې د تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایاند اجمل وزیر ویلي چې یو شمېر ماینه شوي کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. خغلی وزیر ویلي 2,000 کسان په لاهور، تر 8,000 تبلیغیان په سند او پاتې زر درې سوه نور په خیبر پختونخوا کې قرنطین شوي. په لاهور کې دغه تبلیغي اجتماع چې سمو د وړاندې جوړه شوې وه، جوړونکو یې ویلي چې څه باندې یو لک کسانو پکې برخه اخیستې وه. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنطین کړي. او ایټالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډېر خلک پکې مړه شوي، د مثبتو پیښو په شمېر کې د یوه اندازه کموالي خبره کړې، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداری ورکړې. په امریکا کې په کورونا وایرس اخته خلکو شمېر له 3,00,000 واوښتې او د مړو شمېر 9,600 ته پورته شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له بده بخته به د مړو شمېر لا پسې زیات شي. ایټالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړه شوي، ویلي چې په دوه وروستیو ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوې دي. د دواړو هیوادونو کې 2,08,000 کسان کورونا نیولي، خو د مړو شمېر لا 23,000 واوښتې دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر د جان هاپنګز پوهنتون په اساس له 2,03,000 تنو ته رسېدلی او نږدې 80,000 تن یې مړه کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:06 سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د دفاعي او کورنوي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
بلخ د پاوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي مشرانو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي جنجالونه ختم کړي.
مزارز د دوه جمهوریتونو جوړ کړی دي. دیو ته ورسو یک په دې مملکت کې خلک اول کورونا نه مړي، ځل جنگ مړي. د تاسو په څوکۍ باندې دا د قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري.
په خوست کې د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګول شوي.
د دې لپاره چې د مرض د شیو مخه نیول شوی وي، نو که په تګ راتګ محدودیتونه ولګول شي، په دې واسطه کولای شو چې مرض مخه نیولې وي او د وقایې یعنی ښه تدبیر یې بللی شو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا هوایي شرکتونو د نیویارک ښار او نیوجرسي هوایي ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو بحث کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه خبرې شوې دي. سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې د دفاعي او کورنوي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیت ته زیانونه واړوي. د دغو کمیسیونونو غړي ټینګار کوي که سیاستوال خپل منځي سیاسي اختلافات حل نه کړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسی خلک به یې ستونزې ګالي. ځینو نړیوالو رسنیو د څو امریکایي چارواکو او سناتورانو په حواله راپور ورکړی چې امریکا شي د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجې $1,000,000,000 کم کړي. نور حال ل پیروزی عزیز تخاورو.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. ورسته له هغه چې پرون رويټرز خبری اژانس یو شمېر امریکایي سناتورانو د مرستيالانو په حواله راپور ورکړ چې له افغانستان سره د امریکا لوري دی $1,000,000,000 مرستو کمولو ډیرای برخه به د دغه هیواد امنیتی بودجې وي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنۍ چارو کمیسیونونه وایي د امریکا د مرستو کمښت به په مستقیمه توګه د افغانستان پر امنیت منفي اغیز وکړي. د دغه جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستيال محمد عارف رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د مرستو کمول به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر دندو ستره ضربه وي.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شود،
دوی که چیرې دغه بودجه پر اختیا کم سی، موږ به تر لس یا دولس ورځو وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصیږي، له دغې ډلې سره به په پراخ ډول جګړه کې ښکېلېږو چې موږ له زیاتې ځپنې سره به مخ سو. نو د دغو مرستو کمېدل به د افغانستان پر امنیتي برخه ډېره ستره ضربه وي. نو زموږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاستوال په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله سره د ملي اجماع ویوالي له مخې خپل اختلافات حل او موږ د نړیوالو لغبرګونونو سره نه مخ کوي. خغلی رحمانی وای همدا مهال افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د مالی منابعو له کمښت سره په جدي ډول مخ دي او د هیواد سیاستوال دي د دغو ستونزو د پراخېدو ته زمینه نه برابروي. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد وایي چې د امریکا له لوري د مرستو کمول به نه یوازې پر امنیتي بلکې د هیواد پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند به هم منفي اغیز وکړي.
او ډېر غریب خلک دا اوس زمونږ دا یو میلیون ډالر مونږ ته بل پر زده دا حکومت کوم نه کم شي همدا سار ته زمونږ عسکرو ته ډوډۍ نه رسېږي موټر رینجر هم تیر نه لري مشکلات او ستونزې پیدا کېږي نو دا واقعا مونږ دپاره دي ملت دپاره بلکې د نظام ستونزه ده.
باید یادونه وکړم هڅه مو کړه د افغان حکومت نظر هم په دې اړه ولرو خو حکومت په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. افغانستان سره د امریکا د مرستو کمول مرستو نه د یو میلیارډ ډالر رو کمول اعلان وروسته له هغې وسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتي پایلو له امله د رامنځته شویو اختلافاتو د حل په هدف افغانستان ته راغلی و او له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تر لیدنې وروسته یې خبر ورکړ یا اعلان وکړ چې په روان کال کې به د هیواد له لوري افغان البته دوی د هیواد له لوري به افغانستان ته یو میلیارډ ډالر مرسته کمه سي او د 2021 میلادي کال کې به هم د غمرستې په البته په ورته ډول مرستې برکمه سي. بلې سالي صاحب
ډېره مننه. د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورونو چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو احتمالي کمول به د امنیت پر مسله تاثیرات وکړي. د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچیر امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې یو میلیارد ډالر کم کړي دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیرات وکړي. شغلی امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې ویل چې له افغان سیاستوالو غواړي چې د هیواد د ګټو په خاطر له سیاسي لانجو تیر شي.
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د خوراک ګوره، د لباس ګوره، د مرمۍ ګوره، د مثلا روحاني او معروقات شیانو ته دستو چې اوس یې دا پیسې په کار لري، دا خوب نه دي، بدبختي دا رسېدې. موږ دغه دغه سیاستمدار چې ورته وګوري دا سیاستمداران د دوه جمهوریتونه یې جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي که په دې مملکت کې خلک اول کرونا نه مري بیا له جنګ مري، بیا د تاسو په چوکۍ باندې دعوه ده، قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ څه نه لري، فقط رایه وړه د خارجي پیسې دي ما په جیب کې راواچوه چې زه اولادونه په ماړو سو د نور مملکت کې وګوره که سوزي هېڅ مهمه نه ده. دا یوه خبره. دویم خبره دا ده چې د دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي.
امرخیل صاحب د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت دوه سیاستمدارانو خدا
ده چې ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړه چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واقعي شي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړه، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړه. په غیر دې صورت باندې به هماغه حالت یو چې بیا په 15 کلونو کې تکرار شي، چې یو وخت به کولاب منډې ولې بل په پاکستان باندې منډې ولې ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امرخیل صاحب که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ د اوس امریکا دا فشار راوستی ده او غواړي له خپلو مرستو نه یو میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبره ده، خلک باید فشار پرې راوړي. او زموږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده، توپک سالاران. دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناستې چې له جالو طریقه د خپل جیب ډکه څوک ورته پیسې ورکړه چې دغه په نفع کار وکړه. دلته خو بدبختي ته نه دي، د دوه نه ده، بدبختي خو د نورو راوړې ده. دا توپک سالارانو راوړي چې دا مخکې نارې ویلې چې انتخابات نه کېږي، بیا ویلې موقت حکومت راسي. په دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه ده راوړی. اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري، وایي چې دا د دې خلک نه دي سره ورسره دوستي وکړي ورسره ګین. حتی اعتماد اوس په طالب باندې دی نسبت دوی ته. طالبان خپله وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو.
که چیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړ جوړای ونکه او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپلکا، یعنی په دې معنا چې هغوی خپلې مرستې لا نورې هم کمی کی، نو فکر کوئ چې افغانستان به وروستی هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي؟
د افغانستان برخلیک داسې کیږي چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي. وخت چې دوی سره تقسیم شو د دې په مابین کې جګړه پیدا شوه، طالب راضی نیست. به چون سره به دیر پاسانه
د پاوز په خونه جنرال عتیق الله امرخیل ویلي چې امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجی یو میلیارد ډالر کم کړی دا به د افغانستان پر امنیتي وضعیت ناوړه تاثیرات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې سوې. له خان محمد سین نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې 2000 ټنه خوراکي توکي هیواد ته انتقال شوي دي. د ترانسپورت د وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي او نورو اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیره اونۍ 2000 ټنه مواد هیواد ته انتقال شوي چې له دې جملې 2000 ټنه خوراکي مواد او نورې نفتي او ساختماني مواد دي. نوموړي وویل په دغه موادو کې 2000 ټنه غنم، 9000 ټنه اوړه، 238 ټنه غوړي دي چې د حیرتان، مزار شریف، آقینی او تورغونډۍ بندرونو له لارې انتقال شوي دي. همدارنګه په دغه محمولو کې 20000 ټنه تیل، 9000 ټنه مایع ګاز او 4000 ټنه نور مواد شامل دي. د ترانسپورت وزارت ډاډ ورکوي چې د خوراکي موادو رالیږ په عادي ډول روان دی. په فراه ولایت کې 10 ممیزخونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په کلنی ډول هر ممیزخونه د 10 ټنو ممیزو د تولید وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې یادې ممیزخونې د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه ممیزخونې د 4 میلیونه او 7300 او 900 افغانیو په مجموعي لګښت جوړې شوې چې لګښت یې د کرنې او مالدارۍ وزارت للوري ورکړل شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي له دې سره په فراه ولایت کې د جوړ شوو ممیزخونو شمیر 6 ته ورسېد. دغه ممیزخونې د فراه په پشترود او خاک سفید ولسوالیو کې جوړې شوې چې له بڼوالو سره له اقتصادي پلوه ښه مرسته ګڼل کېږي.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک شار او نیوجرسی هوایی ډګرونو ته په الوتنو کې کموالی اعلان کړی دی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیه کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره یې چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. تفصیل له احمد تکل نوري.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار، جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسی ایالت هوایی ډګر ته به خپلې الوتنې له 5 شنبې ورځې وروسته یوازې 1500 ته راکمې کړي. د تیر کال په همدې میاشت کې د دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 201 الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایي ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 1500 څخه 1200 ته راکموي او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایي شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی، اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,23,000 مثبتې پیښې درلودې او په دې ناروغۍ 4,116 کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیر مسیمو ته د له ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیه کې د ډیره امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځانګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړي دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندې ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د 5 شنبې ورځې لپاره پلان شوي دي او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحدو ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویان دی ویلی دی چې دا الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي او د امریکا له 6 ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلی دی چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیا به د عادي الوتنو په پرتله ډیره زیاته وي. په نړۍ کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بیلابیلو هیوادونو کې لسګونه زره خلک د الوتنو د ځنډیدو له کبله ایسار پاتې دي. متحدو ایالاتو او د نړۍ ډیرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:40 سوې. اوس به فیروزه عزیزي راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو او خبرونه څه خپره کړي.
وی سه ورځپاڼه لیکلې د روان سیاسي وضعیت په تړاو څو ټکي د پام وړ دي. لومړی دا چې ادوار غنی او عبدالله یو هم تر اوسه له خپلو دریځونو یو انچ هم نه دي پشه سوي. محمد اشرف غنی ځان بریالی ولسمشر بولي او د دوه سره حکومت جوړولو ته چمتو نه دی. برعکس عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني. هغه د شریک حکومت صدر اعظمي او په کابینه کې لویه برخه غواړي. په سرمقاله کې راغلي د پخواني ولسمشر په شمول سیاسي څیرې چې منځګړیتوب کوي هغوی دواړو لورو ته عذرونه کوي او غواړي د اخلاقي ارزښتونو پر بنسټ دواړه لوري تنازل ته راولي، خو تر اوسه اختلافات نه دي حل سوي او په باور یې له بلې خوا بیا د امریکا او نړیوال ټولنې رول ډیر مرموز دی. نه پکې لوری او نه پکې لازم فشار او جدیت ښکاري. هشتي صوب ورځپاڼې وروستیو ګمارنو ته په اشاره لیکلي له روان حالاتو داسې ښکاري چې ولسمشر غني حاضر نه دی چې عبدالله ته امتیاز ورکړي، او بلې خوا د عبدالله عبدالله په دریځ کې هم هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او په صدارتي نظام ټینګار کوي، خو ولسمشر غني صدارتي نظام د قانون خلاف بولي. د سرمقالې په باور ارګ له رامسته سویو فشارونو سره سره غواړي خپله کابینه بشپړ کړي، او په همدې ترڅ کې غواړي هغه سیاسي څیرې هم کابینې او نورو مهمو څوکیو ته معرفي کړي چې له بیلابیلو ډلو دي څو د انتقاد ځای پاتې نسي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي او د حج او اوقافو وزارت لارښوونو په عملي کېدو ټینګار کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیرېدو سره هیواد کې د کرونا ویروس پیښې مخ په ډېرېدو دي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په سرمقاله کې راغلي دغه وزن کې ویروس د مخنیوي ایوالار قرنټین یا په کور کې پات کېدل دي چې له دې ویروس څخه مو وژغوري. سرمقاله کې د جمعې لمونځونو ته اشاره سوي چې په خبره یې د ډېرو علماو له لوري مناسبي، او حج او اوقاف وزارت هم پرون د فتوا په خپرولو سره وویل چې لمونځ کوونکي دې په کورونو کې لمونځ وکړي، او لملا امامونو یې غوښتل چې د اذان پر مهال له خلکو وغواړي چې جماعت ته لراتلو ډډه وکړي. سرمقاله کې راغلي دغه فتوا په اوسني وخت کې یو نیک اقدام دی، د ستاینې وړ ده، او لمونځ کوونکي باید دا ټکي په جدي توګه عملي کړي.
د ترخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانیستل سو چې په دغه لارې د تړل کېدو له امله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې و. د ترخم شاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینیر راحت ګل زیارمل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه لار به تر دریو ورځو خلاصه وي. له نوموړي سره اکرام الله اکرام راکه کړی او په سر کې د ترخم دروازې د خلاصېدو په اړه پوښتنه ورڅخه کړی.
ترخم لار پرانستل شو، لمړنی مسافرین راو وختل چې د لمړنی جوپی د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کم ته ولګول شو.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغه سي خلاصه پاتې وي.
او اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زر تنه مسافرین کېږي، دا به ترخم ته راوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبتې پیښې موجودې وي، داسې کوم اټکل شته فکر کېږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسي همدا ده، ځکه خو دوی ټول قرنټین کېږي. دا چې د کورونا وایرس آغاز ولایم په 14 ورځو کې راڅرګندېږي، نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کېږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې آغاز ولایم هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وپېژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتما په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې،
د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې موجود دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بله مسله د قرنطین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنطین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنطین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنطین کیږي که نه ټول په یو ډول په خیمو کې یو له بل سره یو ځای چول کیږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغوی کې د کورونا اراض او علائم موجود وي یا د سکرین په مهال د تبې هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید واټ ته سول کیږي، دوی مستقیم من روغتون ته لیږدول کیږي، دوی دلته په تورخم کې نه قرنطین کیږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې هلته د تداوی دپاره تللي، مثلا د ګردو ناروغ شو، د معدې ناروغ شو، دوی ته نور داخله ناروغان یا جرایي ناروغان د عملیاتونو دپاره تللي، دغه ناروغانو دپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارډ لرو. دا د کلینیک وارډ ته لیږل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته 24 ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي.
د تورخم مشاروال او پننګرهار کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجینر راحت ګل زیارمل ومردل چې د تورخم لار د هغو افغانانو پر مخ پرانیستل شو چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې وو. بلخوا د سپین بولدک او چمن لار هم د څو ورځو پر مخ پرانیستل شوې ده. صادق رښتینی له کندهار سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، د دې لارې د پرانیستل کېدو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې پرانیستل شوې ده او خلک را روان دي.
سایه صاحب تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. بله، د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار نن سهار 9 بجې د هغه غاړي د مسافرو پر مخ پرانیستل شوې ده او د مسافرو د راتګ بهیر اوس هم روان دی او مسلګونه کسان چې ډېر شمېر ناروغان دي او د هغوی پایوازان دي د پولي راوړي. البته لکه تاسو چې یادونه وکړه، دغه کسان د تیرو څو اونیو راهیسې د پولي هغه غاړي بند پاتې وه. یادونه باید وکړو چې دغه لار یو طرف خلاص شوې ده او له دې خوا چا ته اجازه نشته چې هغه غاړي ته واوړي. ما د سهار د کندهار سپین بولدک کې د پولیسو د کمیساری له مسؤل سره خبرې وکړې. هغه ویل چې د مسافرو د راتګ دغه بهیر به البته یو طرفه بهیر به د درو ورځو لپاره روان وي. بله مسله، بله سالی صاحب،
بل رښتینی صاحب، یو موضوع دا ده چې هغه کسان چې د تورخم دروازې څخه اوړي په ننګرهار کې د دوو څخه تر دریو اونیو پورې قرنطین وي په دې خاطر چې په کورونا وایرس اخته نه وي. په سپین بولدک کې دا موضوع څنګه ده؟
سالی صاحب، دغه کسانو لپاره چې د چمن څخه سپین بولدک ته راځي د تشخیص او قرنطین لپاره د تورخم په ډول امکانات نشته. البته یوازې دومره تدابیر شته چې مشکوک کسان چې هغه تازه تبه ولري هغه د عامې روغتیا ریاست د موظف ټیم لخوا په نشه کیږي او بیا د دوی په مرسته کندهار ښار ته انتقالیږي.
ډیره مننه د صادق رښتینی په راپور کې. مو واوریدل چې د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د مسافرو پر مخ پرانیستل شوې ده او چارواکي تمه لري چې په روانو دریو ورځو کې په زرګونو افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې دي افغانستان ته واوړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خوست سره د گاونډیو ولایتونو نشلوونکي لارې د دریو اونیو لپاره تړل شوی دی. نجیب الله لوخیل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د یکشنبې ورځې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر له نور ولایتونو سره د خوست نخلوونکي لارې د دریو اونیو لپاره وتړل شوې او په تګ راتګ بندیز ولګول شو. چارواکو د دې ورځې نا وخته د ستخیرو پلپسیمه کې چې خوست او پکتیا سره نخلوي ویل د اوس لپاره په دې لارو یوازې پوځیان، عاجل ناروغان او د خوراکي توکو ګاډي د تګ راتګ اجازه لري. خوست والی محمد حلیم فدایی په یاد سیمه کې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د ځان او کورنۍ د روغتیا ساتنې لپاره د ولایتي ادارې لخوا د نیول شویو تدابیرو په پلي کېدو کې مرسته وکړي.
که وایروس مخنیوی وشو او دی عام روغتیا سره په تفاهم د دې اجازه ورکوله چې محدودیتونه اوچت کو نو اوچتو به که حالات داسې چې سختیږي دا به نور هم شدت پیدا ولس نظم هیله داده چې دغه لارخوانی عملی کړو.
د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور چې په سید خیلو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لنیول شوي روغتیایي تدابیرو کتنه کول ویل، یوې او بلې سیمې ته د تګ راتګ په مخنیوي سره تر ډیره د دې مرض مخه نیول کیدلی شي.
د دې لپاره چې د مرض د شیو مخه نیول شوی وي، نو که په تګ راتګ محدودیتونه ولګول شي، په دې واسطه کولی شو چې مرض مخه نیولی وي او د وقایې یعنې ښه تدبیر یې بللی شو. تلکه تاسو دلته چې وینئ د سکرینینګ ټیمونه په هر ځای کې شته، څوک چې خوست ته ننوځي د دې مرض لپاره هغه ابتدایي سکرینینګ کوي.
خوست سره د نورو ولایتونو په نښلوونکو لارو کې ځینې روغتیایي ټیمونه توظیف شوي دي. که څه هم تر اوسه په خوست کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې نه دي موجودې، خو د خوست په ګاونډ پکتیا کې 15 او پکتیکا کې بیا د کرونا وایروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز لای کرام الله اکرام څخه ورو.
نن د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شو چې په خیبر پختونخوا کې بند پاتې وو. په افغانستان کې د کرونا وایرس 14 مثبتې پیښې ثبت شوې، په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 318 ته رسیدلې دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه 10,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ 13 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په لسګونه زره نورو هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس لګواخ سره سره یې په لاهور کې د تبلیغیانو اجتماع ته تللي وو. امریکا د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري له ټول شموله پلاوي د نړیوالې ټولنې ملاتړ استایلی دی. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډیر خلک پکې مړه شوي، د مثبتو پیښو په شمیر کې دی و اندازه کموالی خبره کړې، خو امریکا بیا د یوې سختې ونۍ خبرداری ورکړې.
په څو شیبو کې د نن ورځې ګردی میز خبریږي چې په دې کې له طالبانو سره د سولې د احتمالي مذاکراتو او موافقې په اړه خبري سوي دي. خو تر هغه مخکې اوري چې په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي د ښځینه پولیسو د کموالي له کبله نسي کولی چې په سمه توګه د کورونو او موټرو د تلاشیو پر مهال خپلې دندې ترسره کړي. تفصیل د روهله انوري په راپور کې اوریدلی دی.
په کونړ کې امنیتي مسولین وایي د خزینه پولیسو د کموالي په وجه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په خبره چې ډېرې مجرمین، وسلوال مخالفین او د نشې توکو وړونکي د خزو له لباس څخه ګټه پورته کوي او ځانونه خپلو هدفونو ته رسوي. د کونړ امنیت قومندانې بیان فرید الله دهقان د خزینه پولیسو د کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل: د خاغلی دهقان په خبره چې په مرکز ولسوالیو کې د خزینه پولیسو د پاره 340 خالی بستونه لري، خو په ټولنه کې د شته حاکمو دودونو له امله زیاتره کورنۍ خپلو لونو او خویندو ته په پولیسو کې د دندې اجرا کولو اجازه نه ورکوي. خو یو شمیر خلک بیا وایي ټولنه او هر نظام خزینه او نارینه پولیسو ته اړتیا لري. د دوی په خبره چې په افغاني ټولنه کې نارینه خزینه نشي تلاشي کولی او نه هم د مجرمینو د لټون د پاره په ډاډه زړه کورونو ته ننوتلې شي. د علماو شورا غړی مولوی نجیب الله حقیر وایي د خزینه پولیسو اړتیا ډیره زیاته ده او باید چې خلک د کورنیو خزینه غړو ته په پولیسو کې د دندې اجرا کولو لپاره اجازه ورکړي.
زنانا راځي حکومت ته د تابعیت د تذکرو لپاره یا د حج د سفر لپاره د پاسپورټ د اخیستلو لپاره، نو د هغې عفت او عزت به محفوظ وي او د همدغه زنانو په توسط به د هغې اشارې مخې ته وړل کېږي. او همچنان د جنګ تېلو خواوو کله کله د دغه افغاني عناناتو نه په استفادې سره د ښځینهو په لباس کې امنیتي قرارګاهو ته او امنیتي لیکو ته ورغړي دي او امنیت یې زیانمن کړی دی. د ښځینه پولیسو په استخدام سره به دغه ستونزې پای ومومي.
په کونړ کې په داسې حال کې امنیتي مسؤلین د خزینه پولیسو له کموالي شکایت کوي چې یاد ستونزه په نورستان او د تورته نور ولایتونو کې هم موجوده ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو جالبه موضوع راخلو. د نیویارک په یو ژوبڼ کې یو پړانګ هم په کورونا وایرس اخته شوی. د نیویارک په یو ژوبڼ کې په یو پړانګ کې د نوي کورونا وایرس مثبته پیښه تثبیت شوه چې ګمان کیږي دا به د امریکا په متحده ایالاتونو کې لومړنی وحشي ژوی وي چې په کورونا وایرس اخته کیږي. د دغه ژوبڼ چارواکو ویلي ګمان کیږي چې کورونا به دغه پړانګ ته د ژوبڼ هغه کارکوونکي انتقال کړي وي چې کورونا یې درلوده خو د ناروغۍ نښې پکې نه ښکارېدلې. شپږ نور پړانګان او زمریان هم ناروغ شوي خو د کورونا د ازمایښت نتیجه جی بیرته ندی راغلی. کله چې په یو دغه حیواناتو کې د ناروغۍ نښې لکه وچ ټوخی د سینې غژ غژ او د بې اشتهایي نښې ولیدل سوې د دغه ژوبڼ چارواکو پریکړه وکړه چې یوازې پر لویو حیواناتو د کورونا وایرس ازموینې ترسره کړي ځکه چې د دې کار لپاره لازمه ده چې حیوان لومړی د بې هوشۍ په دوا بې سده سي. د امریکا د کرنې وزارت چارواکي او د ویترنر ډاکټر جین رونی وویل چې نور داسې شواهد نشته چې ثابته کړي دغه وایرس دې له بلې لارې له حیوان څخه انسان ته انتقال شوی وي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د دې سپارښتنه نه ده کړې چې د ژوبڼ ټول وحشي ژوي د کورونا وایرس لپاره ټیسټ سي، خو ویلي دي چې خلک دې له ژویو سره لازمه فاصله وساتي. اوس هم په یو بحث کې له طالبانو سره د سولې د موافقې او مذاکرو په اړه خبرې کیږي.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره مهم شرط دا و چې طالب زندانیان باید آزاد شي. اوس مهال د طالبانو یو پلاوی کابل ته راغلی ده تر څو له افغان حکومت سره د طالب زندانیانو د خلاصون په تخنیکی اړخ باندې بحث وکړي. په دې اړه ازادي راډیو یو بحث را بللی چې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمدزی، د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر سره په بحث کې مېلمانه دي. مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. نذیر احمد ذکرته وه چې دغه د طالبانو د پلاوی راتګ ته په کومه سترګه ګوري؟
مننه. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. په دې مورې تاویلی سو چې موږ همیشه په همدې ټینګار کړی وو چې بین الافغاني خبرې یا هغه خبرې چې د افغانانو ترمنځ خپل مشکل موږ حل کړو، نو په دې مورې کې د دوی راتګ زه یو نیک اقدام ګڼم ځکه دوی به دلته د افغانستان د حکومت دغه پروسیجر برنامې دا تخنیکي ستونزې ټول عملي له نږدې نه وګوري، نو دوی به هم په دې متیقین شي چې افغان حکومت د بندیانو د خلاصون اراده لري خو دلته تخنیکي ستونزې شته ده. نو په دغه خاطر باندې د دوی راتګ به دغه هر څه چې موږ کوم اخلاص حکومت درلوده هغه به دوی له نږدې نه وګوري چې واقعا حکومت یا افغان ملت ته متیقین ده او غواړي چې بندیان خلاص شي او داسې لاره باندې چې بېرته بیا خدای نه کرده یو بل مشکل ترې ایجاد نه شي.
رنجبر صاحب تاسو تم ښه راغلاست وایي. دا کرته وایي چې د طالبانو پلاوی چې راغلی ده څومره صلاحیت لري؟ افغان حکومت به هغه هوکړې له مخې چې په قطر کې یا دوحې کې شوې دي د په اساس باندې به دغه بندیان خوشي کړي؟ څومره بندیان به خوشي کیږي؟
ډېره مننه. خپل سلامونه احترامات مجلس صاحب ته ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خپل دغه لومړی تماس ده، لومړی اړیکه ده مستقیم د خپل ډیره مهمه ده. دا چې د پایلې به تورنلی دالو ارادي پورې مربوط ده، د دوالو جانبو ارادي پورې چې څومره دوی کوی شي چې په دغه مسالې کې دقت وکړي، غور وکړي چې غاړه هم بد نه شي هم د طالبانو هم د موږ. دا خو یو عادي موضوع نه ده، د 15000 زندانیانو خوشي کولو موضوع ده چې دا مطرح شوی ده په اوکرلی کې چې ښاغلی خلیزاد امضا کړی له طالبانو سره او هغه په کې د دولت طرف کې شریک نه و. بل دې چې اوس دولت ته متوجه شوی ده دا موضوع دې لپاره چې دا خو د خلیزاد صاحب په واک کې دا زندانیان نه وو، د دولت په واک کې و. له غل خاطر و دغه هیئت راغلی دی چې د موږ له دولت سره دغه موضوع کې لږ غور او دقت وکړي او دا موضوع یک طرفه شي. د دې لپاره چې ټول موږ ټول غواړو واقعا چې دا هیڅوک زندانی نه وي، مګر خپل حقوقي قانوني بعضې ستونزې شته چې هغه ستونزې مشترک باید
رنجبر صاحب هغه وروسته بحث ته بیا راځو. احمدزاده صاحب قدر ته وایي چې دا ترکیب کې طالبانو لومړی پلاو اعلان کړی و چې دوی به 15 کسان دغه پلاوی کې کابل ته لیږي، بیا وروسته 10 کسان و چې موږ تاسو ګورو 3 کسان راغلي دي. دلته څه ستونزه موجوده وه چې د طالبانو دغه پلاوی د شمیر کم شي؟
په دې کې دا خو د طالبانو خپل ستونزه ده او ځکه موږ مداخله نه کې کوو. هغه د دوی کار ده چې دوی یو نفر راځي، پنځلس راځي، شل راځي، ځکه دا دوی پورې موږ مربوط ګڼو. او د موږ لپاره چې دوی صرف نماینده په کار وو، هغه د درې نفرې راغلي دي او دغه موضوعات به دوی د نږدې نه وګوري. نو لکه څنګه چې موږ د دوی په کارونو کې مداخله کول نه غواړو، له دوی نه موږ هیله دا ده دوی هم باید موږ افغان حکومت په کارونو کې مداخله وکړي.
تاسو معلومات څه دي دغه هیئت څومره باصلاحیته ده؟
نو دلته خو نور داسې هغه خبره نشته، صرف دوی به دغه طالبان د حالات ګوري، دغه د دوی خلاصون کې لکه څنګه چې دوی ویډیو و چې باید هغه لیست موږ ورکړی د لیست مطابقت کې خلک خلاصي، نو د دغه په موقع باندې دوی راغلي صرف یو نظارت غوندې کوي. نور بل داسې کومه مهمه خبره نشته چې په هغه کې سړی په دوی باندې بحث وکړي.
سادات صاحب، دغه هیئت راتګ د سولې د پروسې لپاره څومره یو مهم ګام ده او د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره؟
زه فکر کوم چې څو مسلې مهمې دي او دې باید توجه وشي. مثلا د کومنګ د سولې او د مذاکراتو کې خبرو د پرمختګ خبره کوو، د طالب زندانیانو مسله یو جزئي مسله ده او د مذاکراتو یو اړخ ده، ولې ډېر مهم اړخ ده. په دې معنی باندې چې دواړه اړخونه، هم افغان حکومت هم طالبان، باید توادارش تر څو د بینالمللي مذاکراتو په چوکاټ کې خپلې مسلې حل کړي او د دې مذاکراتو لپاره د زندانیانو مسله او د زندانیانو خوشی کول یو زمینه جوړول شي. یو مسله دغه مسله دا ده چې ښه خبر ده چې طالبان راشي او لنګدې د خپل زندانیانو، د خپل هغو بندیانو چې غواړي به خوشی کړي او د افغان حکومت سره د حد اقل یو تفاهم جبه ایجاد کړي، یو مشترکه نقطه ایجاد کړي. د دې خبرې د پیدا کېدو لپاره درست د ډېر مهمه خبره ده. طالبان اطمینان لري چې افغان حکومت ته چې دغه جنگیالي بیرته د جګړې لیکو ته نستنیږي یا همدارنګ د خشونت منبع نه ګرځي، په عین زمان کې د افغانستان د داخلي او د بهرني امنیت پر ضد جرایم نه ترسره کوي، نو د دې لپاره د ضمانت کوونکي یا تضمین کوننده همدارنګ هغه څوک چې باید ضمانت ورته ورکړي طالبان کېدل شي او دغه هیئت کېدل شي چې بلاخره افغان حکومت ته زه فکر کوم چې تضمین لري تر څو د بندیانو د خوشی کولو مسله عملي جنبه واخلي.
رنجبر صاحب، د طالبانو زیات بین زندانیان له افغان حکومت سره په زندانونو کې دي، داسې ویل کېږي چې شمېر تقریبا 1000 کسانو ته رسیږي، په بلابلو جرمونو محکمې دوی محکوم کړي دي، حتی په اعدام دي، په شل کاله بند، اتلس کاله بند. په لومړي سر کې له تخنیکي پلوه کوم بندیان د خلاصون حق لري؟
ګوري، اول خو دغه موضوع باید حقوقي پلوه داسې تحلیل او پېکتنه وکړو چې خپله دا ولې بندیستي وي. لامل د بندیتوب چې و چې اوس د دوی د خلاصون لپاره حیات هم راغلی او ادعام کېږي چې باید دوی خلاص شي. زه په دې معتقد یم چې په افغانستان کې موږ سیاسي بندي قطعا نه لرو، اصلا سیاسي بندیان نشته. اغه دا ټول د افراد چې بندیسوي اغه کاملا د قانون سره په مطابقت اغه حقوقي او عدلي او قضایي اغه لړۍ ته کړی دا اغه پروسیجر ته سوی دی چې پولیس دې نیولې دي یا امنیتي ملي نیولې دي، جرم کشف سوی دی، څارنوال تحقیق کړی دی او د تحقیق په پایله کې قامت دعوا کړی دی په محکمه کې، محکمه حکم صادر کړی، بازي دوه کاله، بازي درې کاله، بازي عمری بندیان دي، بازو باندې اعدام حکم صادر شوی دی، یعنی دوی مرتکب دي جرم شوی دی په افغانستان کې، انتحار کړی، انفجار کړی، ملکی وګړي کې وژل شوی دی، بازي کورنۍ کاملا له منځه تللی دي، ملکی تلفات خورا ډیر دي. د دې خاطر واقعا د دې په خدمت کې غور کول دقیق هغه ارزیابي دي کار کول دا ډیر مهمه موضوع ده. دا چې زموږ حکومت په دې موافقت ونه کړي چې یواري په لس ورځو کې 5000 زندانیان خوشي کړي، هم دوی دا صلاحیت نه درلوده. اصلا حکومت د افغانستان په چوکاټ کې قانون کې عمل کوي، اساسي قانون او د موږ نافذه قوانین چې هغه کوټ اجازه ده، نو دوی نشو کولی چې لغنه بهر کوم عمل وکړي. هغه نو بیا کاملا یو سیاسي اجراءات چې خلکو ته د منلو وړ نه و. دلته خو ډېرې کورنۍ په ناورین ناست دي په دې قسمت کې. خپله زموږ په اسلامي فقه په قوانینو کې، شریعت کې هم هیڅ وخت عقلات څوک اختیار دي نه لري چې وبخښي چاته. او زنو ایم چې زندانیان آزاد نسی سل پسول که باید منگ دا لڑی داشه قانونی مخی بوزو چه دوالو طرفونو زندانیان خوشیسی مگر حتما باید اگه افراد اشخاص ملت ولست افغانستان دیو بخی این حق العب باید حتما به نظر که اونی ولسی لمدیر پارا دلتا دغا بهیر لک لانجمن دی او بده که باید غوروشی طالبان افغانستان غالبان دنی که خدای و رسول و آخرت دولت افغانستان بده قسمت که باید جدی کتنه وکی او دغا لره باید دیر قانونمن در پمخ لاره سی اما غسی چه زمان گوکومت ویلی دی چه دوی باید وقفهی خصوصی او په ارتباط دیدی باید طالبان هم بعضی جمعنی ورکی کنه خو 15,000 کس چی خوشکی که داخل یه اردو ده یا فلو یا فرقه ده کل اردو ده او دا که باید جنگ ده گرون تزی عملا منگوینو شده وزن ادامه لدی بال توافق نامی هم اور کم سوی نده اور یاد سوی ده دغه مسائل باید ټول په نظر کې ونیول
شي. مننه احمد صاحب. د رنجبر صاحب خبره تاسو واوریدلې، افغان حکومت هم له دې نه ویره لري چې دغه بندیان کله چې خلاصیږي ویرشته چې د جبهه لومړی لیکو ته ورسي. دلته به څه کول پکار دي؟ دغه کسان چې خلاصیږي باید څه وکړي؟ د خپل زندانیان څه وکړي؟ او دغه تخنیکي ټیم څه ډول یو اصول او میکانیزم رامنځته کړي تر څو پورې چې دوی بیرته د جبهه لیکو ته ولاړ نه سي؟ واقعا
دا هم د حکومت غوښتنه ده او هم د افغان ملت چې هغه بندیان خلاصي غوی بیرته باید په هماغه جرمونو باندې بیا ملوث نه سي، او یو تضمین منځ کې وي، یو تعهد منځ کې وي. نو کوشش همدغه ده، دغه آیت چې راغلی دوی سره به همدغه خبرې کېږي، دوی سره به د ملت او د حکومت خبرې شریکېږي چې دغه بندیان خوشي کېږي بیا خپله نکده جنګي ډلو کې یا بیرته سلا په لاس کې وانخلي. نو دې لپاره له احتیاط نه کار په کار و. اوس بعضې مسایلو باندې خبرې سوي دي، هغه ویره تشویش چې د ملت او د حکومت و هم له خارجانو سره شریک سوی و بهغه کې خلیلزاد صاحب راغلی و، هغه سره هم دا مدرسه وي. اوس به هم دوی په خپله باندې دا کوم حیات چې راغلی ده سره به هم دا خبرې مطرح کېږي. نو یو تضمین ضمانت یا یو تعهد به منځ کې تر څو پورې دا خلاصېږي بېرته بیا ملت ته او حکومت ته کوم تشویش نه وي یا خپله نکده یو بل مشکل دې نه ایجاد نه شي. نو په دغه کارونو کې دا دومره وخت هم د بندیانو په خلاصون چې ولګېده همدغه موضوعات و، او د بندیانو خلاصون کې هم ملت غوښتنه ده او هم حکومت غواړي چې بندیان خلاص شي خو په خپلو شرایطو سره، او هغه څه چې د ملت غوښتنه ده او د حکومت دغه په مطابقت کې.
سادات صاحب، دغه کوم هیئت چې راغلی ده د سره صلیب کمیټې په منځګړیتوب راغلی ده، کېدای سي تخنیکي برخه کې ورسره ځینې بهرنیان هم وي، دلته ضمانت اخیستل څومره لازمي دي؟ یعنی بهرنیان هغه څوک چې دغه میکانیزم ساري، څومره مهم ده چې ضمانت واخیستل سي په دې برخه کې؟
عموماً ضمانت خبر چې کېږي دا په دې چوکاټ کې به ترسره شي د مقابل لوره چې ده، او د دې دا درسته خبر ده چې طالبان دي او د طالبانو رهبري به ضمانت ورکړي. اما دغه پلاوی چې اوس راغلی دی په کامله معنا باندې باید د طالبانو د خطر دفتر دغه سره ځان سره ولري او دا ځان سره به راوړي.
جبر صاحب، دغه پوښتنه کله تاسو نه وکړو، دلته خو نړیوالو په منځګړیتوب په ځانګړي توګه د سرو صلیب په منځګړیتوب باندې دغه پلاوی راغلی ده، کېدای سي ځینې بهرنیان په ځانګړي توګه امریکایان هم په دغه تخنیکي ټیم کې موجود وي، دلته د بهرنیان تضمین اخیستای شي طالبانو نه، او که تضمین واخیستل شي څومره به ګټور وي؟
نو دغه کومه تضمین خو ضرور ده چې واخیستل شي، مګر سره صلیب خلک دغه تضمین صلاحیت هم نه لري، هغوی فقط دغه سهولتونه منځته راوړي چې دغه مبادله د زندانیانو په قسمت کې دغه دنده دي په ټوله نړۍ کې سرته رسېږي، په ډېرو ملکونو کې چې جنګ ده. دغه یعنې مګر تضمین دوی نشي ورکولی، نه دا صلاحیت سره صلیب لري، د هغوی کار ده نه ده په دغه مسایلو کې مداخله وکړي. دلته باید زمونږ امریکایي متحدین باید دغه ضمانت ورکړي دولت د افغانستان ته. زه په دې عقیده یم کومه چې ښاغلی خلیلزاد هلته توافق نامه امضا کوي او زمونږ له نامه نه 15,000 منی چې 15,000 زندانیان خوشي شي، اوس دا رقم وکړي، دا کار هم وکړي چې دغه ضمانت باید امریکایان ورکړي، خلیلزاد صاحب باید ورکړي چې دوی بیا بېرته د جنګ هغه ته ډګر ته نه وځي. سره له دې چې زه په دې متفق یم چې دا قطعي عملي هم نه ده، که ضمانت هم ورکړي امریکایي لوری یا کوم بل ملک د طالبان په منځ کې، دوی هغه چې میانځي سي ووایي چې موږ دغه ضمانت کوو چې طالبان دا کار ونکړي، اخلاقي نظام نه دوی هم دا ومني مگر په عمل کې به تاسو هیڅ څوک نشته چې ولې څوک راغی دا د جنگ ته څوک راغی هغه وخت چې تاسو کې چې ژوند ونی ولسی او ثابت شي چې د لټه په زندان کې پراته ولکه څنګه چې کارځي ته په مغه د پیژو د رسپکت سره زندانیان د بګرام له زندانه خوش کړل او اکثریت یو غیر پرته د ګرد جنگ ته راغله او دوی ونیول شول او دوی خپل اعتراف وکړ چې دوی هلته بندیان او ثابت شول دا په دې قسمت کې هم امکان دی نشته چې دا بیا کنټرول شي چې څوک چیرې لاړ چا چیرې وکړو خصوصا د موږ په شرایطو کې دا یو اخلاقي مجبوریت دی همدار قس طالبانو همیشه دا هوډ کړی دی چې موږ په خپل خبرو ولاړ یاستو موږ به هم په دې باندې باور وکړو چې دښتان دي بیا دغه امانت ساتي او خپله غاړه نه بندوي مګر عمل کې به چې وشي ما وړاندې وویل شته ممکنه نه ده چې موږ د دې تعقیب وکړو د دې ځانګړیانو د خوش کېدو
سادات صاحب که چیرې دغه پروسه په دیارلۍ پیل سوله او ترسره سوله څومره بین الافغاني خبرو ته مخامه خبرو ته لاره هوارولی شي
په ټوله کې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د زندانیانو مسله دا یو اساسي نقطه طالبانو د ادرس تعریفېدل شي که چېرته افغان حکومت وکولی شول د طالبانو سره د تخنیکي ټیم په همکارۍ باندې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي او بالاخره د زندانیانو د خوشي کولو مسله شروع شي اما په مقابل کې د خشونت کمبال د جګړې کمالې او همدارنګه طالبان هم باید د افغانستان خلکو د افغانستان ولس ته وسخ ښکاره کړي چې دوی هم سولې ته ژمن دي نو زه باور لرم چې دا یو لوی لاسرونه کېدلی شي بالاخره یو مهم پړاو ته موږ ننوځو ولې مهمه مسله دا ده چې محکمه اشاره وکړه د خبرې قطع شوې چې د زندانیانو مسله یوازې طالبان باید پرې فوکس ونه کړي چې ټوله مسله را واخلي او ټوله مسله طالبان د فقط د 5000 یا 10000 یا هغه زندانیان چې د افغانستان سره د دې پرې وتړي ان زندانیان د سولې او د مذاکرې او د سولې د پړاو یو اړخ دی یو فریق دی دا یو جز دی نه کل دی کل کې سوال دا د سولې څخه وروسته مسلې دي د داینده حکومت سره د داینده نظام مسله ده د انتخاباتو اصول په نظام کې بشري حقوق دي په نظام کې دلته پوسټ پیس دی په نوم باندې موږ بل په اړه نه وایو یعنی د سولې څخه وروسته مسله ده نه وایو چې هغه د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو لپاره خورا مهم دي په دې شپږ مهمه ساتل چې هغه باندې راځنه کوي زندانان یو اړخ کېدل شي که طالب په دې فکر کې چې زه فقط د پروسې څخه په استفاده باندې یا د وسنی امپلس په استفاده باندې د وسنی او د وسنی وخت په استفاده باندې په قد زندانان په خوش کولو باندې فوکس کوي زه فکر کوم دا اندک مشکلات زیږول شو دا مشکلات موږ تاسو نه مرغه چې به مخسبه نشي
احمد صاحب افغان حکومت چمتو سو چې طالب بندیان خوشی کی ممکن د طالبانو سره هم د افغان حکومت ځین بندیانی طالبانو توسه کول پکار دي
نو ما پان کو دغه د افغان حکومت او ملت دواړو خو د لسیدوی د صلح لپاره صادقانه عمل کړی دا او دغه د اقدام وکړ خو جانب مقابل د من دی منګه هیله دا د لسیدوی بین الافغانی خبرو ته آماده سي راسي او دغه مشکل افغانان خپل سره حل کی هر څومره چې دغه سلسله دوی په خارجي هوادونو یا په نور هغه کې کیږي ان یو درد سر پیدا کوي او د ما په آن باندې باغ واقع سولې ته موږ نه رسیږو نو دوی عالمان هم دي افغانان هم دي هیله مو دا تر کیږي چې دغه د موږ خپل صادقانه اقدام وکړه د بندیانو خلاصون د سولې په مورد باندې هر ځای چې دوی خودلی ده هلته موږ ورغه دي یو خبرو ته حاضر شوي یو نو اوس خبره دوی پورې مربوط کیږي چې دوی باید د نور بین الافغاني خبرو ته لاره واره کی او دغه وینې تو یو نو ته د خاتمې لاره پیدا کی اوس د ملت هم داخله دا او بل خصوص په داسې شرایطو کې اوس د سولې خبرې روانې دي تاسو وګورئ په کفري نړۍ کې هم خلکو خپل اختلافات یې خوا ته کړل او ټول راغله د سولې په خاطر باندې یو لاس سره یې ورکړی د یو رقم ته مرض د دې کې مقابل کې ټول سره یو څه ویدي نو دغه نه باید څنګه تاسو د نور نړۍ نه عبرت واخلو مو په افغانانو یا مسلمانانو باید راسي خپل کینی او د خبر الله رنه دغه ټول مشکل سره حل
رجمر سب طالبان وای دغه کابل ته چکم پلاوی تللی تخنیکی پلاوی ده کله واضح سی اوریدونکو ته د تخنیکی پلاوی یعنی څه پلاوی څه کوم کارونه بکی په تخنیکی برخه کې
نو تخنیکی ته څنګه چلنو مې واضح ده البته دا لیست ګوري او لیست سره مطابقت ورکړي دا زندانیان چې کوشش کوي چې هغه هغه د دې لیست کې ورکړي دي کنه دي ورکړي ول څه خو مشخص افراد په ګوته کړی دي او خلجات چې ور سره منلي دي چې دا خلک باید کوشش شي نو دوی هغه مطابقت ورکړي دي په جنګل کې کوي چې خلکو چې دا مندات نه دي دا په لغه خود یعنی دوی کم مداخله په نورو مسایلو کې نشي کولای تخنیکي معنا داره چې په قانوني حقوقي پلوه نورو موضوعاتو کې دوی مداخله نشي کولای فقط همدغه تخنیکی موضوع اخی دی وزارت لاندې نسی او ګوري چې دا واقعیت لري نه لري ممکن دي دغه هغه پیشنهادونه ولري چې دغه اوله چې تاسو اصول شل نفره خوشی کوي یا اصول پنځوس نفره یا یو زرو پنځه سوه چوتي اوسمي دي خوشی کوي چې هر وخت ممکن شل نفره خوشی یا اصول پنځوس نفره تاسو اوله دغه خوشی ممکن دا په فشار وکړي افشاری وکی خپل مهم کسان په کوڅه کې چې دا اوله خوشکی بیا په تنور خوشکی مگر بیا هم زه دا وایم تکرارول چې دولت یقینا دا موضوع په نظر کې نیسي چې دغه پروسه دغه لړۍ د خوشي کولو د زندانیانو چې په ټولو ملکونو کې په مذاکراتو کې دا آخره موضوع کاملا آخره موضوع کومرسی اوربند سو مذاکرات سو سروسل اوربند سو په مهمو موضوعاتو باندې د دولت جوړونی یا د توافقاتو نتیجه ته ورسېدل اخر کې زندانیان خوشی کیږي دوی ټول سرچپه کړي دي نو زه سره سره چې تاسو ته اوس په څنډه باندې اخته شې دي دوی هغې اقل دغه ومنې دا چې دغه یو تعداد یو دین زر خوشی کیږي نو تاسو په مقابل کې دغه اراده د سولې زرې کړئ غواړي چې سولې وشي کنه غواړي که څول غواړي نو ور یو بل ووژنو ته چې په دې پیږي چې موږ باید موخه د څول ته ورسیږو او په دې باندې ولاړ او په دې باندې اعتقاد لري نو یو ورځ مخ کړه وژنه باندې د خطر ځوانان دي خپل ځوانان دي د دوه طرفونو مرګ په دې جوړ شي دا موږ وژنو یو بل که اراده د څول موجوده ده که څنګه برخورد کوو چې بل دې چې حتی پیش دی چې باید دا کار شوی وړاندې دي خو چې نه دي څنګه په دې ټینګار کېږي دغه یو نیم ځل چې خوشي کېږي نو باید مذاکرات پیل شي بیا دواړو جانبو تر منځ که نه پیلېږي نو اراده د سولې نشته اصلا او مذاکراتو کې باید دغه موضوع مطرح شي چې راځي نو وژنه بند کړو اوربند کړو بالغ باید دغه لړۍ سرعت پیدا کړي په دې کې ځان طرفدارې مې شي څوک باید بندیخانې کې پاتې نه شي فقط یو موضوع چې هغه باندې ټینګار کوم هغه دا دی چې حقلاب باید په نظر کې ونیول شي دغه هغه افراد چې ډېر لوی جنایت سرته رسولي دي هغه باید خلک چې وایي د تدریسي دي هغه وبخي او په مجموع کې خلک د افغانستان په دې وبخي دغه موضوع باید ټول تخنیکي هغه د حقوقي اده حقوقي هغه باید په نظر کې ونیو
مننه سادات صاحب په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې 15 کسیز طالب پلاوي کابل ته راسي بیا ورسره طالبانو اعلان وکړ چې دغه پلاوي لس کسیز کوي و چې موږ تاسو ولیدل درې کسیز پلاوي ده طالب سرچینو ازادي راډیو ته ولیدل چې ممکن هغه طالبان چې په دغه نوې پړاو کې خلاصيږي دغه د حیات یو برخه وګرځي دوی دلیل اومده چې دوی له افغانستان له چارواکو سره روابط لري الته وسېدل دي نږدې کې لسی بندیانو پیژني بندیانو په پیژندلو کې ډېر مرسته وکي
چې طالبان د خپل حیات تاکل لپاره د تخنیکی ټیم استفاده کوي فکر کوم چې اینده کې طالبانو د اړخ کې د شامو د همکاري بحث را پورته کړي ولې دا تر اوسه معلومه چې طالبان آیا دغه دلیل تاسو ویل چې ګویا دا درې نفر حیات تاکل شوی ممکن د نورو هغه طالبانو سره چې په خانو چارواکو سره په کابل کې میشتي او سره د پیاو ګډه همکاري باندې مخکې لاشي د فکر کوم دا مسله تر اوسه پورې ګونګه ده او دا ماته د قانوني او یا مثلا له حقوقي اړخه کې موږ دا خبره مخکې ویو چې دا حیات تاکل او د حیات ترتیب کې څومره اشخاص څومره فرد څنګه کولای شي د فکر کوم دا به یو افاقي بحث شي ولی مهم بحث دا تر څو طالبان باید داسې خلک هغه اقل د ټیم ته تخنیکی ټیم ته په دې کې سره ولشي وکول شي د داغ بندیان چې هغه د جزاره حقوقو په اړه کې شاملېږي هغه د دیدار ماده کې مثلا خوش شي زه مثلا څو کټګوري هم عموما د جزاره حقوقو سره خلک کله چې په کې هغه د سن په کتو سره هغه به خوش شي کله چې عموما د قید مودې په تیر دو سال چې زیاته مودې تیر کړی و سی هغه به خوش شي په عین زمان کې مهمه مسله د تخنیکونو دا او صاحب العلاج ناروغي په پخته کې باندې بازي بندیان ته خطرات متوجه دي دغه کټګوري په نظر کې ونیسئ دغه تخنیکی رخونه دي ځکه دلته منګه د زندان او د بندیخانی او د قید بحث چکو هلته تنبیه دی محمد یعنی هغه اشخاص چې هغه تنبیه شي وي هغه باید خوش شي او تنبیه شوي اشخاص باید معلوم شي د حکومت سره په همکاري باندې شي مثلا د زندان د رژیم پر اساس باندې چې کوم اشخاص خوشي کېږي د عقل د هغې په
کریکټر کې دا غي په ژوند کې چې او یو مثبت بدلون ولیدل شي چې په دې باندې دا غوښتل نو مثبت تاثیر غورځولې دا هغه اصول چې د جزاد حقوق راډانه کړي دل کېږي زه باور لرم چې کچیرته دغه حقوق باندې مخکې لا شي دواړه تیمونه د فکر کوم چې دا زمینانو مسله خوشی کېدو یو کمدل مرتضی عبد الله خدای باندې افغان مذاکرات لپاره راغورول
احمد صاحب یو بل موضوع افغان حکومت بغیر د طالبان خلاصي یو بل پروسه هم پیل کړی د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا شاوخوا لزر بندیان خلاصي د طالب بندیان نو د خلاصونو د لړی کچری چټا کسي دغه وایروس ته مخنیوي لپاره هم رسته کولای شي
اول نه په ټول مواردو کې مونږ ته اول دا مهمه ده چې غو اعتماد مې تراسي دویم د کورونا خو یو آفت الهي خدای دی په ټول نړۍ کې بل خصوص مسلمانانو ورحمیږي نو دوه جانبین ته د خیر خبره ده په دې کې مونږ کوشش هم دغه داسې څومره بندیان دي خدای دې وکړي چې ټول خلاصې 5000 نه طالبان به نورم بندیان دي مونږ کوشش تا د حکومت چې هغه به واسطې چې واسطه نه لري هغه هم باید خلاصې نو که په دې کې لږ درست اقدام وسو توافق ته ورسېدو ان شاء الله تعالی ټول دغه مشکل به حل کیږي
د ورستې پښتنه په توګه کراته وایي چې کچیر دغه د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره کوم زندانیان آزادیږي د دې لپاره چې حق هلته تلاف نشي څه کول پکار دي
نو هغه خو باید هلته واسطه ماسته نه وي هلته باید واقعلا قانوني برخورد وشي باید ډېر ژر هغه افراد چې هغوی بې وزلې دي او بې واسطې دي لکه څنګه چې ساده صاحب ویلې هغه وخت کم پاتې یا پوره شوي وي ډېر خلک دي چې پوره شوي دي هغه ته دغه نور تخنیکي مسایل پاتې دي عمرې ډېرې د خلکو باید ډېر زر خوشي
د ولسي جرګې له پخواني مرستیال نذیر احمدزي د سیاسي چارو له کارپو خالد ساده د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبر څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو درنو اوریدونکو تربیه ښې چارې
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.